طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیز پروګرام ګران زده کوونکو ستړي ماشای پام دې هیله يم چې تاسو قدرمن زده کوونکو به جوړ یاي درسونه به مو ښه پیل کړی وي او یو ځل بیا به د نن ورځې د نوي درس زده کړې لپاره حاضر شوی وای. پوهان آرین د طبي زده کړې د څلورمې دورې د کتاب په درس پیل کوم. تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو پنځمه صفحه پیدا کړئ. په نن خپرونه کې د هستی مربوط درس مخکې وړو. د طبي زده کړې په تیره درسي خپرونه کې موږ د هستی مربوط ځینې جوړښتونه وپیژندل. د هستی په اړه مو خبرې وکړې چې د یوې حجرې په منځنۍ برخه کې هسته شتون لري. په هسته کې دننه تارونو ته ورته جوړښتونه دي چې هغې ته کروماتین وایي. کروماتین سره یو ځای کیږي، ډبل کیږي، بالاخره په کروموزوم باندې بدلیږي. د کروموزوم د پاسه کوچنۍ دانې غوندې جوړښتونه دي چې هغې ته جین وایي. جینونه ارثي خواص د والدینو څخه یا د مور او پلار څخه راتلونکي نسل ته انتقالوي. د دې په اړه مو په تیر درس کې خبرې وکړې او ومو ویل چې که چیرې دوه انسانان ولرو 99% جینونه یې سره ورته دي، په 1% جینونو کې به یې توپیر وي. معنا دا چې د انسانانو جینونه تر ډیره پورې سره ورته دي. په تیر درس کې د جین په ارزښت باندې هم پوه شو، خو په نن درس کې د جین جوړونکي برخه چې ډي این ای دی یا هغه مواد چې جین جوړ کړی دی هغه په اړه خبرې کوو. ګورئ، د درس لپاره ژور فکر وکړئ. د درس د وړاندې کولو پر وخت بل ځای توجه یا فکر مه بدلوئ. حتی که 2 سیکنډه یا 2 ثانیې هم خپله توجه وپاشئ، بل لور ته فکر وکړئ، په هماغه ډول بیا تاسې درس نشئ زده کوئ کوم ډول چې په کار ده. نو هیله ده چې د درس پر مهال کامله توجه درس ته وکړئ او زما هرې خبرې ته غوږ کېږدئ چې د دې موضوع په هکله کومې خبرې کومه، ځکه یوه خبره د بل لپاره یوه اړیکه جوړوي. که چیرې یوه خبره واورئ او یوه وانورئ یا ورته فکر بدل کړئ، بیا په درس نه پوهیږئ. په اطمینان وایم ډیر ژور مسایل به تاسو را سره د همدې پروګرام له لارې زده کوئ. خو کوم زده کوونکي به ښځي؟ هغه زده کوونکي چې د درس لپاره جلا اوتاک یا جلا کوټه انتخابوي، د درس لپاره داسې محیط یا داسې چاپیریال یا داسې محیط برابروي چې هلته د خلکو شور نه وي، توجه یې نه بدلیږي. نو هیله ده چې په آرام چاپیریال کې تاسې درسونو ته کینئ او ځان لپاره خپله د صنف هغه اصول مراعت کړئ. لکه په صنف کې چې تاسې درس ته کینئ، په هماغه ډول کینئ. دغسې نه چې نیم زده کوونکي چې کله درس ته کینئ تاکې وهلی وي، نیم زده کوونکي غځېدلی وي، حتی ملاست وي، نیم زده کوونکي ورته ولاړ وي، اشپزي کوي، ترسنګي درس هم وای نه د ټولې غلطي تاریخې دي درس لپاره با په مناسب لیوال کې نه کمیز او چوکی لاره په چوکی او میز باندې کې نه او یا هم په فرش یا قالینه باندې په سم ډول ورته درس ته کې نه ترڅو توجه مو نه وي بدله رزید رموز د کوونکو نن د پنځمې صفې په منځنۍ برخه کې عنوان دی د هستوي اسیدونو ډولونه همدا موضوع را پیلو د هستوي اسیدونو ډولونه لاندې لیکلي هستوي اسیدونه د حجراتو په هسته کې وجود لري چې په دوه ډوله دي هستوي اسیدونو په هکله یو مفهوم واخلئ هستوي اسیدونه د نوم نه هم معلومیږي هستوي دي یعنی د هستې مربوط دي دا نوکلیک اسید یا هستوي اسیدونه په هسته کې شتون لري دوه ډولونه لري یو ډي ان اي دی او بل آر ان اي لاندې ګورئ د دوه ډولونه یې لیکلی دي چپ طرف ته یو شماره ده ډي ان اي لیکل شوی ښي طرف ته دوه شماره ده آر ان اي لیکل شوی دی هستوي اسیدونه دا دوه ډولونه لري پوښتنه ډېره کېږي هستوي تیزاب یا هستوي اسیدونه یا نوکلیک اسید په څو ډوله دي په دوه ډوله دي یو ډي ان اي او بل آر ان اي اوس مجبور یو چې ډي ان اي هم مطالعه کړو آر ان اي هم مطالعه کړو ګورئ موږ ویلي دي چې جینونه د ډي ان اي څخه جوړ شوي دي دا چې ډي ان اي څه شی ده باید اوس یې وپېژنو که څه هم د ډي ان اي زنځیر یا مالیکول ډېر کوچنی دی د مایکروسکوپ پرته د لیدلو وړ نه دي لومړی تاسې ګورئ لاندې عنوان دی ډي ان اي لیکل شوی قوس کې هم ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید لیکل شوی دی ډي ان اي دا یو نوم نه دی بلکې دا محافظ توری دی دا د یوې انګلیسي کلمې څخه په لاس راغلی دی ډي ان اي لیکل شوی خو چپ طرف ته لیکل شوی دی او بیا ښي طرف ته قوس کې لیکل شوی دی ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید ګورئ هو سیوا پوښتنه دام کیږي چې ډي ان اي د څه شي محفف دی تاسې به وایئ چې ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید ډي اوکسی ګورئ ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید د ډي اوکسی رایبو څخه ډیره اخلو ګورئ د ډي اوکسی رایبو کلمې څخه ډیره اخلو د نوکلیک څخه این را اخلو اسید څخه ای را اخلو نو د دې څخه ډي ان اي جوړیږي ځکه همدغه نوم موږ عام کړی دی ډي ان اي په لنډ ډول وایو ځکه اغه اساسی نوم خو ډیر اوګ دی ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید ډیر اوګ نوم دی د دې پر ځای لاند وایو ډي ان اي اوس ډي ان اي لاندې تر مطالعه لاندې نیسو لیکل شوی دی ډي ان اي د الکترون مایکروسکوپ لاندې د دوو تاو شو تارونو په ډول ښکاری ګورئ ډي ان اي د کوم مایکروسکوپ لاندې د الکترون مایکروسکوپ لاندې الکترون مایکروسکوپ داسې یو مایکروسکوپ دی چې یو شاید 2.5 لک ځلې غټ ښکاره کوي نو که چیرې ډي ان اي د الکترون مایکروسکوپ لاندې وګورو نو د دوو تاو شوو تارونو په ډول ښکاري لکه دوه تارونه یا سپرینګونه راواخلئ تاوې کړئ یا یو سار کې مونیسیبل سار کې مونیسیبی سره تاو کړی نو په دې ډول ښکاري ګورئ متن ته ګورئ ډي ان اي د الکترون مایکروسکوپ لاندې د دوو تاو شوو تارونو په ډول ښکاري چې په تیب کې دې ډول شکل ته ډبل هیلکس وایي یا د دوو فنری رشتو ته ورته شکل لري فنری معمولا د سپرینګ لپاره د فنر کلمه استعمالیږي. سپرینګونه تاسو لیدلې دي، هماغه سپرینګ ته ورته شکل لري، او په انګلیسي کې یا په تیپ کې ورته ډبل هیلکس وایي. هیلکس همدغه سپرینګ ته ورته شکل ته وایي. ډبل د دوه ځلې تیر شوي تار په معنا دی، ځکه دوه ځلې دغه تار پیچل شوی وي. انځور کې درته ښایم، تشویش مه کوئ. تاسو لاندې انځور وګورئ. په دې انځور کې دوه تارونه دي، دا تارونه پیچل شوي دي. معنا دا چې دغه تارونه په یو سر او بل سر کې نیول شوي، بیا یو له بل سره تا ګډ شوي دي، پیچل شوي دي. بالاخره د سپرینګ په ډول شکل یې غوره کړی دی. ډی این اې همدغه شکل لري. تاسو په انځور کې ښه وګورئ، دوه ډبل تارونه دي، خو داسې تارونه دي لکه سپرینګ ته ورته تارونه. همدغه شکل باید تر اخره پورې په نظر کې ونیسئ. کله چې د ډی این اې نوم اورئ، همدا شکل باید تاسو په خپله حافظه کې هم در سره راوړئ. دا د ډی این اې شکل دی. دې ته ډبل هیلکس شکل هم وایي. نو هیله ده چې د ډی این اې په شکل به هم پوه شوی وای. راځئ د متن پر لور. لومړی شنه نقطه مو تشریح کړه، دوهمه نقطه ګورئ. لیکل شوی دی ډی این اې د نوکلیوټایډونو په نوم له کوچنیو واحدونو د یو ځای کېدو څخه جوړیږي. ګورئ، ډی این اې د نوکلیوټایډونو په نوم، نوکلیو ټایډونه، ګورئ، نوکلیوټایډونه، ډی این اې د نوکلیوټایډونو په نوم له کوچنیو واحدونو د یو ځای کېدو څخه جوړیږي. دا یوه جمله مهمه ده. معمولا که چیرې ډی این اې درته وښودل شي چې دا له څه شي څخه جوړه شوې ده، موږ وایو جین له ډی این اې څخه جوړ شوی دی. جین له ډی این اې څخه جوړ شوی دی. ډی این اې له څه شي څخه جوړه شوې ده؟ د نوکلیوټایډونو په نوم جوړښتونو څخه جوړه شوې ده. کوچني جوړښتونه ډی نوکلیوټایډ ورته وایي. ډېر نوکلیوټایډونه سره یو ځای کیږي، بالاخره ډی این اې جوړوي، نوکلیوټایډ. ورسته شنه نقطه ګورئ، لیکل شوی دی ډی این اې د ارثي معلوماتو په انتقال کې رول لري، یعنی د والدینو څخه اولادونو ته د خواصو په لیږد کې رول لري. ډی این اې ارثي خواص انتقالوي له والدینو څخه، له پلارانو څخه یا له پلارانو او میندو څخه راتلونکي نسل ته خواص انتقالوي. په کومه بڼه؟ لکه وړاندې مو چې په تیر درس کې وویل چې په جینونو کې ډی این اې دي، همدغه جینونه د ماشومانو په خواصو ټاکلو کې رول لري، او دغه جینونه له والدینو څخه، یعنی د مور او پلار څخه، ماشومانو ته انتقالیږي. کله چې جین دا وظیفه لري، په جین کې دننه ډی این اې ده، نو ځکه وایو ډی این اې خپله د دې مسؤل ده چې له پلارانو څخه یا له مورګانو او پلارانو څخه خواص ماشومانو ته انتقال کړي. ګوره، دا موضوع ډیره ساده موضوع ده. موږ وایو چې څه ډول چې پلار یا مور وي، هماغه ډول ماشومان هم وي، خواص یې ډیر هغې ته ورته وي. د دې علت دا دی چې همدغه ډی این اې دی چې له پلارانو او میندو څخه یا له والدینو څخه هغه خواص یا صفتونه انتقالوي. کوم صفت چې په پلار او مور کې، هماغه صفت ماشوم ته انتقالیږي. همدغه موضوع در سره زده کړئ. نو اوس شکل خو مو وړاندې تر نظر تیر کړی دی، د ډی این اې شکل دی. بل صفحه ته همدغه ځای کې راشئ، په بله صفحه کې لږ شانتې درس پر مخ وړو. دلته عنوان دی د ډی این اې ډولونه. ډی این اې خو مو وپیژنده، دا ډبل سټرینډ یا داسې شکل لري لکه دوه تاو شوي تارونه، او د نوکلیوټایډونو په نوم کوچنیو جوړښتونو څخه جوړه شوې ده. د ډی این اې په هکله مو دغه نقطه هم تر مطالعې لاندې ونیوله چې ډی این اې د والدینو څخه راتلونکي ماشومانو ته خواص یا صفتونه انتقالوي. اوس په دې صفحه کې دا پیژنو چې د ډي ان ا ډولونه څه شی دی. ګورئ ډي ان ا کوم ډولونه لري، که یو ډول ډي ان ا ده، په دې اړه خبرې لرو. د دې نه مخکې چې د ډي ان ا د ډولونو په هکله خبرې وکړم، په یاد ولرئ د ډي ان ا ډولونه مختلفو برخو ته تقسیمیږي. د موقعیت له مخې ډي ان ا یو ډول ده، د جوړښت له مخې ډي ان ا بل ډول کلاسیفیکیشن لري یا ډلبندي لري. موږ اوس یوازې د موقعیت له مخې د ډي ان ا ډلبندي ښایو. د موقعیت له مخې د ډي ان ا ډولونه ښایو. تاسو ګورئ شپږمه صفحه کې عنوان دی د ډي ان ا ډولونه، قوس کې لیکل شوی دی ټایپس آف ډي ان ا، لاندې ا توری لیکل شوی دی. د موقعیت له مخې د ډي ان ا ډولونه، یو وار د موقعیت له مخې د ډي ان ا ډولونه پیژنو چې لومړی ډول یې کروموزومي دی، دوهم یې سایتو پلازمیک دی، دریم یې مختلط ډي ان ا ده. لاندې بی توری وګورئ د جوړښت له مخې د ډي ان ا ډولونه، دلته ځانته ډولونه نور لري. موږ یوازې د موقعیت له مخې د ډي ان ا ډولونه پیژنو. مانا دا چې که ډي ان ا په سایتوپلازم کې وي، هغه ته سایتوپلازمیک ډي ان ا وایي. که یوه ډي ان ا په هسته کې وي، هغه ته کروموزومي ډي ان ا وایي. نو په همدې اساس تاسې دغه ډلبندي راسره ښه زده کړئ. راځئ د متن پر لور. ای توری لیکل شوی دی، لیکل شوی دی د موقعیت له مخې د ډي ان ا ډولونه. لومړی شماره کروموزومي ډي ان ا، په قوس کې کروموزومال ډي ان ا لیکل شوی دی. کروموزومي ډي ان ا ته کروموزومال ډي ان ا هم وایي په انګلیسي کې. کروموزومي کروموزوم نه اخیستل شوی دی، لیکل شوی دی دا هغه ډي ان ا دی چې د کروموزوم په جوړښت کې رول لري. دا ډول ډي ان ا چې په هسته کې وجود لري، نو ځکه ورته نوکلیار ډي ان ا هم وایي. نوکلیار، ګورئ نوکلیار ډي ان ا هم ورته وایي. نوکلیار د نوکلیاس نه اخیستل شوی دی، نوکلیاس هستې ته وایي. نوکلیار هستوي ډي ان ا ځکه په هسته کې شتون لري. د موقعیت له مخې مو ډي ان ا وښودله، یو ډول یې کروموزومي ډي ان ا ده. کروموزومي ډي ان ا هغه ډي ان ا دی چې د کروموزوم په جوړښت کې شتون لري. موږ پوهیږو چې کروموزومونه د هستې په دننه کې دي، نو ځکه ورته کروموزومي ډي ان ا هم ویلای شو. کومه ډي ان ا؟ کروموزومي ډي ان ا یا کروموزومال ډي ان ا. کروموزومال ډي ان ا. دوهم ډول ګورئ سایتوپلازمیک ډي ان ا. سایتوپلازمیک ډي ان ا په قوس کې هم په انګلیسي لیکل شوی دی سایتوپلازمیک ډي ان ا. مخته لیکل شوی دی دا هغه ډي ان ا دی چې په سایتوپلازم کې وجود لري. څومره آسان تعریفونه دي. کروموزومي ډي ان ا هغه دي چې په کروموزوم کې شتون لري. سایتوپلازمیک ډي ان ا هغه دي چې په سایتوپلازم کې شتون لري. د نوم نه هم معلومیږي. نور لیکل شوی دي خصوصا د سایتوپلازم په داخل کې د مایتوکاندریا اورګانیل دا ډول ډي ان ا لري. په سایتوپلازم کې اورګانیلونه شتون لري. ګورئ یو د هغو اورګانیلونو څخه مایتوکاندریا دی. مایتوکاندریا کې ډي ان ا هم شته دی چې دا ډي ان ا ته سایتوپلازمیک ډي ان ا وایي. سایتوپلازمیک ډي ان ا د نوم نه هم معلومیږي. ګورئ دوه ډوله ډي ان ا مو وښوده، یو کروموزومي ډي ان ا چې د کروموزوم په جوړښت کې شتون لري. دا به په کوم ځای کې موقعیت لري؟ دا په هسته کې موقعیت لري. بل سایتوپلازمیک ډي ان ا چې دا په سایتوپلازم کې شتون لري. په سایتوپلازم کې په کومه برخه کې شتون لري؟ د سایتوپلازم په یوه اورګانیل کې شتون لري چې هغه اورګانیل ته مایتوکاندریا وایي. خدای دې وکړي چې مفهوم به ماخیسته وی. دریم ډول مختلط ډی این ای ده. دا هغه ډی این ای دی چې دی و اورګانیل څخه بل اورګانیل ته انتقالیږي. مختلط ډی این ای ګورئ، دا مکس شوی ډی این ای دی. یو اورګانیل نه راځي بل ته ورځي، د هستې نه راځي سایتوپلازم ته راځي، په سایتوپلازم کې مایتوکاندریا ته ورځي، دته مختلط ډی این ای وای. نو مختلط ډی این ای هغه ډی این ای دی چې دوی لیو اورګانیل نه راځي بل ځای ته ځي. موږ د موقعیت له مخې، د ځای له مخې ډی این ای پیژنو. درې ډوله ډی این ای دی. یو داسې ډی این ای دی چې په هسته کې شتون لري، په کروموزوم کې دننه، چې هغې ته کروموزومل ډی این ای وایي. بل داسې ډی این ای دی چې په سایتوپلازم کې شتون لري، هغې ته سایتوپلازمیک ډی این ای وایي. بل داسې ډی این ای دی چې هغه د حرکت په حالت کې دی، له هستې نه راځي سایتوپلازم ته، یا د سایتوپلازم له یوه اورګانیل څخه ځي بل اورګانیل ته، چې هغې ته بیا مختلط ډی این ای وایي. هیله ده چې د موقعیت له مخې مو ډی این ای راسره پیژندلې وي. تاسې به له دې وروسته داسې کوئ چې یوه یوه صفحه درس به ځان سره مخکې له مخکې مطالعه کوئ، متن به یې ځان سره وایئ، یعنی نوی درس به ځان سره تکرار کوئ، له هغې وروسته به بیا هماغه درس زه درته وایم. نو هیله ده چې د ډی این ای په دغه بحث به پوه شوي وای. څه نه څه ژور بحث دی، او هغه زده کوونکي به ډیر ښه ورباندې پوهېدلی وي چې ښه فکر یې کړی وي. اوس لپاره همدا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم. له ټولو زده کوونکو هیله ده چې خپلو درسونو ته ښه توجه وکړئ. راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو. نن ورځ دریمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. هیله ده حاضر به یئ، او په دریمه شماره کې به د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسئ.
TV زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.